په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهروي خو مخکې د دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان په یو ولس ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سخت بارانونو اټکل شوی دی. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سرلنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمدد دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین انتظار ورکړل شي. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزرن ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ د لومړنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډلې نوملړ پرون اعلان کړ. د هیواد کرکټ د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه د راشد خان، رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن نومونه په دې لوبډله کې نشته. د هیواد کرکټ ستوری راشد خان د ملال عملیات وروسته لا هم د بیا رغیدنې په حال کې دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د روانې جمعې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پلان شوې ده. افغان لوبډله به سریلانکا ته د دې سفر په مهال پر دې سربېره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې هم وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ به هم ډېر ژر اعلان کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړل د هغې امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصب ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشانه شي پرون وویل لومړنۍ راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکه چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپریوته درې سرتیري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبې خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې و تر څو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی واشنګټن له کیف سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوری پاله غړو کې نه لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونۍ غونډه چې تر ډېره له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل پر زیاتوالي څرخېده بریالۍ بولي. آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن د هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغه سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یوه بیلګه کیدلی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې. نن د ازادي راډیو د څلېرش ساعته خپرونو کال پوره شو او د راډیو د خپرونو د پیل هم 22 کاله. اوریدونکو مو څه وایي؟
ما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگټن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یک شنبې د ورځې د برید غچ به واخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پایته ورسیده. که څه هم د دې غونډې له جریان ډیر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بولي. د دې وزارت ویان د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نشول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکاري د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز و. هغه د خپل وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعل او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچیر بیا پر افغانستان د لکی دلو بندیزونو د لمنی د ټولولو لپاره همغږی او د یو بل د بومی او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د مؤثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدراز د اندونیزیا د استازي له قوله لیکلي چې اندونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کانفرنس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د را روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پای ته ورسیده. د افغانستان د سیمه ایز همکاري د نوښت په نوم په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. په دې اړه متکل د سیاسي چارو لشنن کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه کړې. ښاغلی شهاب د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د طالبان حکومت هغه څه تر لاسه کړل چې له دې غونډې تمل لرله؟
اصلا د طالبانو د حکومت د راتګ له لومړۍ ورځې د طالبانو د بیلابیلو مشرانو پیغام داده چې دوی به بیا هیڅ چاته خطر نه جوړیږي او افغانستان به هم د یو امن هیواد په توګه ساتي. دوی دا هم غواړي چې وایي افغانستان یو اقتصاد محوره سیمه ایز او نړیواله پالیسی او ستراتیژي مخته وړي. دغه عمومي هدف دی، ولې دا چې دې هدف ته دوی څومره رسیږي نو دغه ناسته لکه د کابل نننۍ ناسته یو سټیج د دې لپاره کېدلی شي چې دوی هغه خپل پیغام یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن د هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغه سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یو بیلګه کېدلی شي.
ستاسو په نظر شهاب صاحب، د کابل غونډه او په فبروري میاشت کې د دوه غونډه به د طالبانو حکومت خپل هغه هدف ته ورنږدې کړي کنه چې غواړي نړیوالې په رسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې د کابل ناسته او بیا راتلونکي د دوه ناسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مستقیمی زینې نه دي، ولې بیا هم په یو ډول مرسته کولای شي چې دغه نارمالایزیشن ته یو څه ورنږدې شي او بلاخره بیا د رسمیت پیژندلو بحث مطرح شي. ولې په اوس کې فکر کوم څه چې د نړۍ له خولې اورېدل کیږي دغه سه یو مستقیمه یا لنډه لار د رسمیت پیژندلو لپاره نه ښکاری، او د مسلې د افغانستان نړیوال حیثیت تر ډیره زیانمن کړی او تر پوښتنې لاندې راوستي.
مننه. او ورسته پوښتنه، آیا د سیمې هیوادونه لخپلو ځینو غوښتنو مثلا د ښځو د تعلیم او کار د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ځینو نور غوښتنو نه نور لاس په سر شوي دي؟
د افغان میرمنو د تعلیم مسله یا د غوی د کار مسله دا فکر کوم د سیمې د هیوادونو لپاره لومړی سره هم ډیر اساسي لومړیتوب نه وو او نه دی، نه هم د نړۍ د هیوادونو هغه شعارونه چې ظاهرا یې موږ اورو د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی په دې مسله ډیر ټینګ دي. دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې افغان میرمنې، افغان خویندې او میندې باید د زده کړو او کار حق ولري، او دا د نړیوالو لپاره زه فکر کوم چې ډیره جدي مسله نه ده، ولې د شعار په توګه همیشه په لومړیتوب کې ده. د ټولګډونو حکومت بحث چې دی هغه بیا متفاوت تعریفونه لري د هر چا له نظره. د سیمې هیوادونه غواړي خپل عناصر د ټولګډونو حکومت په نوم باندې په افغانستان کې ولري، نور هیوادونه هم غواړي خپل عناصر ولري، ولې دا هم د افغانانو خپل غوښتنه ده. او دغه دواړه مسلې چې د ښځو د کار مسله، د تعلیم مسله او د ټولګډونو حکومت مسله، دا باید له افغاني دید نه حل شي، دې ته باید افغاني لیدلوری پیدا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. زه فکر کوم د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه که ګټې یې د دې مسلو په راژوندي کولو به ټینګار کوي، او که ګټې نه وي فکر نه کوم چې دوی د تر اخره ټینګ پرې ودرېږي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهابو
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اپرون او نن د هیواد په یولسو ولایتونو کې د احتمالي واورو او باران د اورېدو او د سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان اکثره سیمې سخت وچکالۍ ځپلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یولس ولایتونو کې واوري او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. د ریاست وایي له لس تر دیرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوي. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سږني ژمي د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړې. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطره هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
فعلاً ما بیکار شوارم، بیکار
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو، یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نور آغا ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپناه نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی کې لغمنان،
خدای باور وکړی چې د شپې ورځې یوه مړۍ ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړې.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت اشاریه اووه میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس اشاریه درې میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د غوسې په ښودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشنبې ورځې د برید غچ به واخلي. د بې پیلوټه الوتکو یا ډران په یوه حمله کې چې د ایران ملاتړې ډلې پرې تورنې شوي دي، یو شمېر امریکایي سرتېري مړه او ټپیان شوي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
متحدو ایالاتونو په اردن کې د یکشنبه ورځې په برید کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د غبرګون په دوام پرون یو ځل بیا د غوسې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې د خپلو سرتیرو غچ به واخلي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي وو د دې حملې له عاملانو سره به حساب کتاب وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي دي چې په دې حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ښاغلی آستن په پنټاګون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې له کبله غوسه او خواشیني څرګند کړل. هغه وویل چې پوځ به دا ډول حملې بې ځوابه پرېنږدي او د امریکا او امریکایي سرتیرو د دفاع لپاره به لازم اقدامات عملي کړي. یوه ورځ مخکې ولسمشر بایدن وویل امریکایي چارواکو ته خبر رسیدلی چې دا حمله د ایران له ملاتړ څخه د څو برخمنو وسلوالو یوې ډلې ترسره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به یو مناسب وخت وټاکي او دې حملې ته به ځواب ووایي او زیاته یې کړه که څه هم موږ تر اوسه په دې اړه د معلوماتو په راټولولو لګیا یو، خو پوهیږو چې دا حمله په سوریه او عراق کې د فعالو ایران پلو وسلوالو لخوا شوې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. لویدیز هیوادونه ایران د ډلو ته د وسلو په برابرولو روزنه او تمویل تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ هم ویلي چې دا هیواد په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې لبرید سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. اردن په خپل خاوره کې د بی پیلوټه الوتکې دا حمله پر یو پوځي مرکز تروریستي حمله بللې او غندلې ده. عمان ویلي دي چې د خپلو سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره له امریکا سره همکاري کوي. په عین حال کې امریکا او برتانیا د یو همغږي اقدام په ترڅ کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک پر یو لسو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. دا کسان له یوې جنایتکارې ډلې سره په اړیکو تورن شوي. ګمان کیږي چې سپاه پاسداران د استخباراتو د وزارت په دستور په بهر کې د ایران د حکومت د یو شمېر مخالفانو په وژنه او تښتولو کې لاس لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استنغزی ته به واښو.
ډیپلوماټ مجلې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې ایران له طالبانو سره د پراخ همکارۍ په لور روان دی. په دې مقاله کې د سرڅو برخې د سرحدي سیمو د خوندي ساتلو او د داعش خراسان په وړاندې د ګډو عملیاتو د مختوړو لپاره څرخیږي. داعش خراسان د جنوري په 3مه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران دی وجکپوري مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین مراسم هدف وګرځول چې په کې لکتر لګا نوي تنو وژل شول. قاسم سلیمانی د قدس ډلې مشر چې معمولا د سپا بهرني عملیاتونو او ملیشا ډلې رهبری کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه سره لدی چې د دغه مرګونی بریډ مسولیت داعش ومانه او په ایران کې چارواکو سم دستي دغه بریډ پړه په اسرائیل او امریکا ورواچوله. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د داعش د بریډونو په زیاتېدو د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی د لری کولو غوښتنې زیاتې شوې. وحیدی او د ایران نور چارواکي هلته د بریډونو تر زیاتېدو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې د داعش خراسان په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې غښتلې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اړیکو د خوالي د هڅې ډېرې اسانه هم نه بریښي ځکه طالبان او ایران په ګڼو مسایلو سره مخالفتونه پالي. ډیپلوماټ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي لاین حل شخړي او د هلمند اوبو معاهده په دې برخه کې واضح خندونه بولي. میل آنلاین د افغان پخوانی پاوز د سلګونو ځانګړو ځواکونو په تړاو مقاله خبره کړې چې له بریتانیا سره په جګړه کې همکاري کړې خو اوس یې دا هیواد نه انتقالوي. په مقاله کې راغلي د بریتانیا حکومت د 303 او 444 خاصو قطو د اکثرو دغه پخوانیو ځانګړو ځواکونو ته انتقال او مشتولو غوښتنې رد کړې دي. سره له دې هم دا تمه کیږي چې د بریتانیا پر حکومت او کورونې چارو وزارت باندې د شته فشارونو په سبب ژر د شاوخوا 400 کسانو د دوسیې په اړه پریکړه وشي چې په اساس به بریتانیا ته د هغوی د انتقال برخلیک معلومیږي. میل آنلاین د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه یو تحقیق ته په اشاره ادعا کړي چې څنګه د دې خاصو قطو غړي د طالبانو لخوا په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تعقیب، شکنجه او یا وژل شوي دي. د مقالې له مخې لکتر لګ 200 ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته پاکستان ته تښتیدلي وو د بریتانیا د پاتې راتلو په سبب بیرته افغانستان ته استول شوي او هلته د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستان ایستلي او د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې ځای ورکړی. سره له دې هم سلګونه له خطر سره مخ خلک د بریتانیا د ژمنو د عملي کېدو په تمه په پاکستان یا افغانستان کې پاتې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو هم نن 22 کلنه شو د غراز د ازادي رادیو د 40 ساعت کې دوهم نن کال پوره شو. د 2023 میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه د ازادي رادیو خبرونه ورسته لاغې 40 ساعت شو چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ چپې بند کړې. اسد الله لودین په یو تفصیلی راپور کې د ازادي رادیو خبرونو ته انکتنه کړې چې د ازادي رادیو د اوریدونکو په غږ پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلې دي، د ازادي راډیو د طریقې څخه څه پروګرامونه جوړول، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادي راډیو ډېر څه اورېدلې او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیره بیانجونې د ازادي راډیو د اورېدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي راډیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې سلسله خبرونه کوي، نو د ازادي راډیو
کلا شیرزاد وایي لتیر شاو خواتو کلن راهیسه ازادي راډیو اوریاو په خبره یې له ازادي راډیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې ز تعقیبوم ځکه چې ډیر مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډیر یو خبر پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیر ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو د روحیه د انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که ارڅوم را ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي راډیو یو وازنه خپلواک نړیواله راډیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. لتیرو دوله سيزو راهیسه ملیونونه کسان په افغانستان کې ازادي راډیو اوري. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ سپې بند کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي راډیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بي پلوه خبر رسونه په هدف په پښتو او دري ژبه څلروش ساته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څخه باندې شلو کلونو راهیسه ازادي راډیو اوري.
تومره په ساحه د ژبه چې زلرم دا د ازادي راډیو بلکته چې موږ ته نه تاکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادي راډیو کې خبريږي او نشل کیږي، هغه عوام خلکو ته څه کوي؟ موږ علما او د راډیو ازادي څخه ډیر پرهنګ حاصل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په ډرامو کې، موږ تجربه ځینې اخیستې ده بګا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ د راډیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دي د بشر حقوقو په اړه کې، د خپل حقوقو په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر راډیو وازه نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتون کی اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټوئیټر پانو کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت لويره په اسانه په خخته ځړه نه ښکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډېر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي راډیو لړن افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نننه محلي رسنۍ د سندرو خبرې دومنه شوي، خو د سندرو مینوال بیا د ازادي راډیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادي رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادي رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادي رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، څلور ورځې سات خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي راډیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلارې لري. دا راډیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. دا هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سم به د راډیو پرمخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15 بیا وخت ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبري اعلانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2023 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 152 ځای خپل کړی. افغانستان په 2000 شلم کال